افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم، یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیره کرینډکر وایي د بشري حقونو د مدافعانو د ملاتړ لپاره یې په کندهار کې د طالبانو له والي سره خبرې کړي دي. کرینډکر پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دوی په شفاهي توګه موافقه وکړه چې بشري حقونه مهم دي. میرمن ډیکر همدارنګه ویلي لیواله ده چې پوښي په کندهار کې د طالبانو مشران په دې برخه کې څه ډول عمل کوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه هیڅ نړیوالو تل دوی غوښتنه کړې چې بشری حقونو په تیره د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. نړیواله ټولنه بشری حقونو ته درناوی د طالبانو له حکومت سره د تعامل یو اساسي شرط بولي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د اروپایي ټولنې د 14 میلیون یورو مرستې خبر ورکړی. WHO پرون ته یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه مرسته به په افغانستان کې د رواني ناروغانو په درملنه ولګیږي او هم به د هغو کسانو ملاتړ وشي چې د مخدره موادو له امله اختلالات لري. د WHO په وینا اروپایي ټولنه د افغانستان له خلکو سره د یو پراخ او دوامدار روغتیایي سیستم په رامنځته کولو کې متحده ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا FAO په ژمي کې د ډیرو لرګیو د سوځیدو د مخنیوي لپاره په دریو ولایتونو کې د لسګونو هغو کورونو د جوړېدو خبره کوي چې تر ډیره د لمر له وړانګو تودیږي. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې 190 دا ډول کورونه یې په بامیان، بادغیس او غزنی ولایتونو کې جوړ کړي چې په ژمي کې د خونو د تودیدو لپاره د لرګیو مصرف نیمایي ته راکموي. د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیز شورا د ښځو د موقف په اړه کمیسیون کې د ایران د غړیتوب تعلیق ته رایه ورکړه. پر ایران د دې شورا انتقاد د مساواتو پر نشټوالي او د مهسا امینی تر مړینې وروسته د مظاهرو پر ځپنې متمرکز وو. په دې اړه پرېکړه لیک ته 8 مخالف رایې ورکړل شوې او 14 خړو سپینې رایې وکارولې. چین او روسیه هغه هیوادونه وو چې له پرونۍ رایې اخیستنې سره یې مخالفت څرګند کړ. او د فوټبال د نړیوال جام په نیمه فاینل لوبه کې فرانسې مراکش ته 2-0 په وړاندې ماته ورکړه او پایلو بیته لاره پیدا کړه. فرانسه به په فاینل لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخېږي. د دوه ورځو لپاره لوبې نه ترسره کیږي او د راتلونکې شنبه په ورځ به مراکش او کروشیا چې وړمه ورځې د ارجنټاین نه ماتې خوړلې وه د افغانستان په وخت نیمې بجې سره لوبه کوي. د فرانسې او ارجنټاین ترمنځ وروستۍ یا فاینل لوبه به د یکشنبه په ورځ د دسمبر په 13 د افغانستان په وخت د ماښام په 9 بجې پیل شي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو راتګ وروسته کابل ته د نقدو پیسو د لیږل شوو کڅوړو شمیر 1500 ته ورسید. د دغه نږدې 2 میلیارد ډالر مرستو اغیز څومره دی؟
د دغه پیسو څخه په شفافه توګه د فقر د بینورل لپاره کار د زمینی د ایجادول لپاره انکشافي پروژې د تمویل لپاره ګټه نه ده پورته شوې.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه افغانستان د خبريالانو لپاره مناسب هیواد نه ګڼي. د خبريالانو د دفاع یو شمیر نور بنسټونه هم دغه اندېښنه تاییدوي.
خبريالان چې په افغانستان کې کار کوي د فزیکی تاوتریخوالي ترڅنګ دوی لګر نور رواني فشارونو تاوتریخوالي سره هم مخامخ دي.
خبرونه کې مو د فوټبال د روان جام له وروستیو پرمختګونو هم خبرو. فرانسا بیګا مراکش ته په ماتې ورکولو سره پایلو بیتا او وتا. د خبرونه په پای کې مو د کندوز د پخګرو کوڅې ته هم بیایو چې کاروباریان شکایتونه لري.
موږ دلته سار راز ما خام پورې د دوه درې بیل خاصو د کې موږ کور مصرف نه پوره کیږي او دغه مالیام شته جکسوې.
نیمه نړۍ او بشري حقوقونه پروګرام درته په دویمه نیمایي کې لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم و منی. راځو د سر موضوع ته. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي چې د نقد مرستو لپاره راهیسې نړیوال ټولنې له افغانستان سره نږدې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. دغه بانک پرون چهارشنبه وویل چې له افغانستان سره د نقدو مرستو یو بل کڅوړه هم کابل ته ورسېدلې. د طالبانو پر حکومت نړیوالو بندیزونو ته په پام چې مالی او د هیواد پر بانکي سیستم بندیزونه هم پکې شامل دي. په دې اړه چې دغه نقد مرستې د چا لخوا کیږي او هغه په څه ډول مصرفیږي تر اوسه ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د افغانستان مرکزی بانک چې ادارې د طالبانو په لاس کې د کابل ته د نقدو 40 میلیون ډالر مرستو دی وی بلې کڅوړې د رسیدو خبر ورکوي. د بانک پرون چهارشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې دغه پیسې یو سوداګریز بانک ته ولېږدول شوې. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د افغانستان مرکزی بانک دغه نقدي بسپنه د نړیوالو بشري مرسته بولي چې تر اوسه د کڅوړو شمیر 150 ته رسیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس راپور لمخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس چې له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو بهیر اپیل شوی، تر اوسه نږدې 2 میلیارد ډالر بشري مرسته له افغانستان سره شوې ده. دا چې دغه نقدي مرسته د چا لخوا شوې یا کیږي او هغه په څه ډول لګول کیږي، د دې راپور تر جوړېدو د طالبانو د حکومت مالی وزارت ویاند او د افغانستان بانک چارواکو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ، خو نړیوالو چې تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی تل په دې خبرې ټینګار کړی چې نقدي مرستې د طالبانو حکومت ته نه ورکوي، بلکې هغه د افغانستان له هغو وګړو سره کوي چې مرستو ته سخت اړ دي. که څه هم دغه نقد مرستو د لګولو مسله تر اوسه مبهمه ده، خو یو شی چې واضح دی هغه دا چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک او د مالی وزارت تر اوسه په سلګونو میلیون ډالر د داوطلبۍ له لارې بازار ته وړاندې کړي چې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ثابت وساتي. د اقتصاد پوهانو په وینا دې کار تر اوسه له دې سره مرسته کړې چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت تر ډیره ثابت وساتل شي. د افغانستان مرکزی بانک له افغانستان سره د نږدې 2 میلیارد ډالر نغدي مرستې خبر داسې مهال ورکوي چې د دې هېواد په میلیونونو وګړي د نړیوالو پر خوراکي مالی او نورو مرستو متکي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی مسی وای راتلونکي 2023 میلادي کال به هم په دې هېواد کې پر اړمنو کسانو شاوخوا 10 میلیونه نور ورزیات شي او شمیر به شاوخوا 28 میلیون وګړو ته ورسیږي چې د خوراکي موادو په برخه کې به مرستو ته اړتیا ولري. انتقاد کوونکو وای د دې پر ځای چې د نړیوالو مرستندوی ټولنو د بشري مرستو او افغانستان سره د نړیوالو د نقد مرستو په نتیجه کې په دې هیواد کې د اړمنو کسانو شمیر راکم شوی وای، برعکس شمیر زیات شوی دی. د اقتصادي چارو د کتونکو په باور تر هغه به وضعیت کې بدلون را نشي تر څو د اقتصادي خوځښت او د خلکو لپاره د کارمندنې په برخو کې بنسټیز کارونه ونه شي.
په راپور کې مو واوریدل چې لکه طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شوي او نړیوالو له دې هیواد سره د نقد مرستو بهیر پیل کړی، نړیوال ټولنې نږدې 2 میلیارد ډالر کابل ته استولې دي. همکار مې نوریاس نوري په همدې اړه د اقتصادي چارو لکتونکو ازرخ شافیزی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې دغه مرستې په څه ډول له افغانستان سره کیږي او مصرف یې څه ډول دی.
دا پیسې چې راځي دلته د بانک بینلمللي افغانستان لیاري بیا بانک مرکزی ته ورکول کیږي، ځکه چې بانک بینلمللي افغانستان د ای ډی بی یا بانکینګ شاف یا سیاي شریک ده، نو ځکه د اعتبار وړ دی غوی لپاره. دغوی بیا پیسې د هارد کرنسی یا د سخت پیسې چې د ډالر دی دا دغه په مقابل بیا دوی افغانۍ را نیسی دی مرکزی بانک څخه، او دا ډالر دوی سره پاتې کیږي چې د خپل ضروري لګښتونه تامین کړي، او د دوی په اختیار کې ډالر شتون لري تر څو وکولای شي دا کیش انفلوئنس یا د جریان د پیسې په اصطلاح اثر په مارکیټ کې خوندي وساتي. او په ان زمان کې کله نا کله دوی د پیسې د ډالر په مارکیټ کې ارزه کوي او دغه په مقابل افغاني د مارکیټ څخه راټولوي، او د دې سبب ګرځي چې د افغاني خپل ارزښت د نورو پیسو په مقابل کې لاسه ورنکي. یو دلیل د ثبات د افغاني د پیسې هم دغه بستی چې راځي افغانستان ته او بیا په افغاني بدلیږي.
حافظي صاحب، دغه مرستې د کوم هدف لپاره ترسره کیږي او ولې د خلکو په ژوند کې د پام وړ بدلون نه راوسته؟
دا چې د عمومي اقتصاد لپاره ګټورتیا نه لري او د خلکو د معیشت د بدلون لپاره مثبت بدلون لپاره کوم رول نه دی لوبولی تر اوسه پورې، علت دغه دی چې د دغه پیسو څخه په شفافه توګه د فقر د بینورولو لپاره یا د کار د زمینې د ایجادولو لپاره او د انکشافي پروژې د تمویل لپاره دغه پیسې څخه ګټه نه ده پورته شوې. نو په کار دی چې د دریالخه هم هغه مرستندوی هیوادونه چې مرستې کوي او دا پیسې برابرې افغانستان ته، هم سازمان ملل متحد چې دا پیسې د هغوی د لګښتونو لپاره بیا ورکول کیږي، او همدارنګه د طالبانو موقت حکومت باید په دغه اکله رڼا واچوي او خلکو ته حساب ورکړي چې دا پیسې څونه راغلي دي، د څه مقصد لپاره مصرف شوي دي، او په نتیجه کې څه ګټه وړتیا افغانستان خلکو لپاره پیدا کړي دي د دغه پیسې د مصرف له امله. اما متاسفانه تر اوسه پورې یو واضح او شفاف گزارش دغه په اکله کوم راپور نشته دی، نه ملل متحد سوای، نه حکومت موقت د طالبان سوای، او نه هم مرستندوی هیوادونه په دغه اکله، مخصوصا امریکایان دا توضیح نه ورکوي چې دا پیسې څه ډول مصرفیږي او دغه مصرف په اکله څه شفافیت شتون لري. نو په هر صورت چې دا پیسې د افغانستان په نوم راځي، د افغانستان خلک حق لري چې وپوهیږي چې دا پیسې په څه مقصد دي، او نتیجې د افغانستان د ملي اقتصاد لپاره سو، او د خلکو د معیشت د بهبود لپاره څه ګټه ورتیا رسولې دي.
د اقتصادي چارو کارپو ازرق شافیزی و چیل آزادی رادیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو پلانډو چپو،
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 شپږ مترو اوریدلای سي.
وسام په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو وضعیت ورستنی ګو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی یو اوګد ځند ورسته افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په قطار کې راوستلې چې پکې ډیر خبريالان نیول شوې دي. دغه کمیټې د 2022 کال پر راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی ویلي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دورا حصے په دې هیواد کې خبريالان تر ډیر فشار لاندې دي. د خبريالانو د مراتړ یو شمیر کورنی بنسټونه هم دغه اندېښنې پر ځای بولی او وایي چې په افغانستان کې د محل خبريالان له بیلابیلو فشارونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له 12 کلونو ځنډ وروسته افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل کړي چې ډیر خبريالان پکې نیول شوي دي. سی پی جی د 2022 کال پر راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی ویلي چې په افغانستان کې اوس درې خبريالان بنديان دي، او لکه چې طالبان بیا واک ته رسیدلي په دې هیواد کې رسنۍ له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي د تیر 2021 کال په اګست کې طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته په سلګونو افغان خبريالان له افغانستانه تښتېدلي او هغوی هم چې په دې هیواد کې پاتې دي ډېر تر فشارونو لاندې دي. د دغه کمیټې په وینا د خبريالان ځینې وختونه له تشدد سره مخامخ کیږي چې د بنسټپالنې له ایدیالوژي سره ځان عیار کړي. په دې اړه مو چې آیا په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د خبريالانو لپاره دومره ستونزمن دی، په افغانستان کې د جنوبي آسیا د رسنیو د ټولنې مشر ضیا بومیا نظر وپوښت. نوموړی هم د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې له دغو موندنو سره هم نظر دی او وایي خبريالان هم له فزیکي تاوتریخوالي او هم له رواني فشارونو سره مخامخ دي.
د مال خبريالان چې په افغانستان کې کار کوي د فزیکي تاوتریخوالي ترڅنګ چې د طالبان لخوا ورسره متوجي دي، دوی لګن او رواني فشارونو او تاوتریخوالي سره هم مخامخ دي. دوی هر کله چې یو خبر یا یو ریپورت جوړي نو له رواني لحاظه خوندی نه احساسوي. غنو خبريالان سلام اکثره خبري کړي دي، دوی وایي کلمو چې خبر فورسي چې لوي ساته نور موږ په نارمل رواني وضعیت کې نه یو، او تاسو فکر کوئ چې ګواکې اوس به یو څوک موږ نه پوښتنه کوي، یو اداره به مور غواړي دغه خبر د خبرولو لپاره، یا به مو څوک تعقیبوي او یا به یو ګواک راته مخامخ کیږي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي په 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې زندانی خبريالانو شمیر د ریکارډ کچې ته لوړ شوی چې په ډیر شکلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د دغه کمیټې په وینا د روان کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې د هغو خبريالانو شمیر چې په اوس وخت کې د هیوادونو په زندانونو کې دي 313 ته رسیږي، چې دا د تیر 2021 کال د همدې مودې په پرتله په 30% زیاتوالی ښیي. ایران د لږ تر لږه 28 زندانی خبريالانو پر لرلو سره د دې کمیټې د فهرست په سر کې دی. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جودي ګینزبرګ وویل دا چې د ریکارډ تر کچې خبريالان بنديان دي، دا یو بحران دی چې په نړیواله کچه د ډیموکراسۍ کمزورتیا منعکسوي. هغه ویلي د زنداني خبريالانو د سګني کال فهرست د پډاګه کوي چې حکومتونه هغه راپورونه چې له واکمنو د حساب اخستو لټه کوي زنده کوي او زیاتوي د ژورنالیزم جرم ګڼل په زندان کې دی. خبريال ساتلو ورهاخوا نور اغیز هم شندي. د نوموړي په وینا د حیاتي راپورونو په مخنیوي سره خلک له هغو معلوماتو بې برخې کیږي چې له دوی سره په خوندیتوب د معلوماتو په زیاتوالي او ځواکمن کېدو کې مرسته کوي. د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې د وروستي راپور په اړه تر اوسه طالبانو غبرګون نه دی ښکاره کړی، خو له دې مخکې ویندویانو په دې ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او قوانینو په رڼا کې د بیان ازادۍ ته ژمندي او رسنۍ هم باید دغه اصل په پام کې ونیسي. په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو لخوا د فشارونو په ترڅ کې د جمهور خبری آژانس هم د بندیدو خبر ورکړ. د آژانس پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې مسؤول څو ځلې د طالبانو لخوا ګواښل شوی و. د رسنیو د مدافع ټولنو په وینا لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په سلګونو رسنیو د فشارونو یا اقتصادي ستونزو له کبله تړل شوي او ډېرو خبریالانو هم خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو، نور راپورونه هم درته لرو. په دویمه نیمایي کې دوه خبرونه شته، نیمه نړۍ او بشري حقوقونه. خو اوس ورزو د فوټبال 2022 نړیوال جام ته د فوټبال د نړیوال جام په نیمه فاینل لوبه کې فرانسې مراکش ته 2-0 په وړاندې ماته ورکړه او فاینل ته ووته. فرانسه به په فاینل لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخ کیږي. نور تفصیل زموږ د سپورت برخې له خبریال بختیار ساحل ناورو.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د فوټبال نړیوال جام د فیا تل فرانسې او اربیا لخپل تلولې د ساتنې په پار پایلو بیته وته او دا ځل به پیاوړې لوبډلې ارجنټاین سره مقابله کوي. فرانسې د چهارشنبې پورس په نیمه پایلو کې مراکش ته 2-0 په پایله سره ماته ورکړه او دغه جام پایلو بیته لار پیدا کړه. مراکش په اوس د دریم ځای لپاره راتلونکي شنبه له کرویشیا سره سیالي کوي او د فرانسې ټیم به دغه سیالیو په فائنل کې د ارجنټاین له ټیم سره مخ شي. ارجنټاین د سه‌شنبې پورس د کرویشیا لوبډلې ته 3-0 په پایله سره په نیمه پایلوبه کې ماته ورکړې وه. د فرانسې لپاره په دې لوبه کې تیو هرناندز د لوبي په 15 دقیقه او کولو موانی د لوبي په 90 دقیقه کې ګولونه وهل. په دې سیالي کې هم د مراکش لوبډله غختلې و لوبي دا او په لوبه کې 85% برلاسي و، خو د بریا بخت له فرانسویانو سره و. مراکش لوبډلنی افریقایي میشت عرب هیواد چې د فوټبال نړیوال جام تر نیمه پایلوبه ځان رسولی و. د فرانسې لوبډله چې د څلورم ځل لپاره د نړیوال جام پایلوبه ته ووته په 2013 زیږدیز کال په روسیا کې د کروشیا لوبډله په پایلوبه کې ماته کړې وه او د نړیوال جام اتلولي ګټلې وه. دا پایلوبه نړیوال جام د ارجنټاین ستوري لوبغاړي لیونل میسی ته ځانګړی دی. هغه به د وروستي ځل لپاره د نړیوال جام په پایلوبه کې د خپل هیواد استازولي وکړي. باید وویل شي چې د پایلوبه لیدلو په پار به لوبغاړي ته تر 90,000 پورې خلک نندارې ته ورشي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
12000 اویا
15000 نوی
او 12800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو اوس پر لاندو چپو سربیره د څلورشتو 12 ساعتونو لپاره، البته په څلورشتو ساعتونو کې و امریکا غاګ هم ور سره ملوي، خو په 12 ساعتونو کې ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر وو په انټرنیټ کې هم اوریدلی شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو په غږ ثبت شوی پیغامونه لرو. خو اوس راځو دې ته چې په کونړ کې د مالټو بڼوال وای د تیرو کلونو پرتله یې سږ کال حاصلات زیات شوي او بای هم مناسبه ده. په یاد ولایت کې په تیرو کلونو کې پر شاوخوا 4000 جریبه ځمکه خلکو د مالټو ونې کینولې دي. په خو به زیات مالټي له گاونډوي هوادونو راتللی، خو اوس د غلطه ویل کیږي چې د کونړ مالټي کورنی مارکیټ ته بسنه کوي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې د ولایت په یو شمیر سیمو کې پر څلور زره جریب ځمکه د مالټو باغونه جوړ شوي چې سږکال یې په زرګونه ټنه حاصل ورکړی دی.
څه د پاسه په څلور زره جریب ځمکه باندې دغه باغونه جوړ دي، نو په نسبت د نورو کلونو یې سږکال حاصلات یو په لسه سوا شوي دي، او سږکال تقریبا څه د پاسه څلور زره ټنه مالټې چې دي دا حاصلات ترلاسه شوي دي او بازارونو ته وړاندې شوي دي. د کونړ مالټې یو خو طرف ته خو ډېرې مشهور هم دي او خوږې هم دي، او بل دا چې دغه مالټې چې تر اوسه پورې په افغانستان کې نه کېدلې او د ګاونډي هیوادونو نه راتللي، الحمدلله اوس دغه کونړ مالټې دي چې لرې لرې ولایتونو ته انتقالېږي.
ښاغلی حنیف وایي د کرنې او مالدارۍ ریاست د مرستندوی مؤسسو په مرسته غواړي چې په کونړ کې د مالټو او ډول ډول میوو نور بڼونه هم جوړ کړي. د کونړ په شیګل، وټپور او نور ولسوالیو کې په سلګونه کسانو په خپلو ځمکو کې د مالټو باغونه جوړ کړي چې ډېرې پر حاصل ورکول راغلي او بڼوال ترې خوښتي. د شیګل ولسوالۍ د شینکوړه کوسیدونکي بڼوال جاوید:
تیر کال په فرتلا سکالی خو حاصل کړی دی، د ورځې ډیر څولی خو کاټنه دغه مالټه چې دغه زه خرڅومه، د منډۍ نه هم دغه راځي نفر راځي او دا مالټه اخلي، او د ریړو لاسګار له نفر چې کوم دي دام راځي او دغه مالټه اخلي، ډیر خو مارکیټ لري. زه د الله تعالی نه فدی باندې خوشاله یم او راضی یم.
په کونړ کې په داسې حال کې د مالټو باغ لرونکي له حاصلاتو خوختي چې په تیرو کلونو کې په یاد ولایت کې د شپتالانو، زیړو املوکو، غوزانو، نارنجانو، لیموانو او نورو میوو په سلګونو بڼونه جوړ شوي چې ښه حاصلات ورکوي او هر بڼوال ترې په سلګونه زره افغانۍ عاید ترلاسه کوي. د کونړ تر څنګ ننګرهار کې بیا پر دوله زره جریبه دولتي ځمکه د مالټو بڼونه جوړ شوي، او چارواکي وای سکالبا پر 15000 جریبه نور دولتي ځمکه هم د مالټو نیلګي کې نوي. د یادولو د چی د ننګرهار له باغونو به یو وخت په خوانی شوروي اتحاد ته مالټې تللی، خو جنگونو د نورو ملي شتمنو په څیر هغه بڼونه هم لمنځه یوړل او افغانانی په هر برخه کې نورو ته محتاج کړل.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
په کندوز او تخار ولایتونو کې د آهنګری کسب او کار ټکنۍ شوی دی. په دغه ولایتونو کې یو شمیر پخګر وایي چې د نظام بدلون او ترڅنګ اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې د دوی پر کاروبار سیوری غوړولی. زموږ همکار له دغو پخګرو سره خبرې کړي او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
په کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمیر آهنګران وایي د اومه موادو او د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو او ترڅنګ د طالبانو سرپرست حکومت له لورې د مالیې لوړوالي د دوی کاروبار ټکنۍ کړی دی. آهنګري یا پخګري په افغانستان کې ډېر لرغونی تاریخ لري چې له نومو کار سره یې خلک آشنا دي، او د هر افغان په کور کې د آهنګرانو په لاس جوړ شوي وسایل موجود دي. پنځه څلوېښت کلن عبدالحافظ چې د کندز ښار د آهنګرۍ کوڅه کې دکان لري ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ دلته سار راځو ماښام پورې دوه درې بېله خرڅو دي کې موږ کور مصرف نه پوره کېږي، او دغه مالیه هم چې دا جیک شوی دا بل ورځ مالیه والا راغلی و چې هغه موږ ته څلور نیم زره روپۍ پرچی ورکړې مالیه لپاره. دا خو دې جبري کار ده، دا جبر ده وروره. خرید فروش بالکل استم نه سات تا ګورو یو لس نیم بجې د موږ سفر سل روپۍ د سلاب کړې نه دې کړې نه غت نه سو.
عبدالکریم چې له درې لسیزو رئیس د تخار ولایت مرکز تعلقان ښار کې د آهنګري دکان لري، هغه وای دغه کسب له خپل پلار او نیکه څخه ورته پاتې دی. نوموړی لاړوان چارواکو غوښتنه کوي چې په کور دننه د ډبرو سکرو بیې راټیټه کړي ترڅو دغه لرغونی کسب ژوندی پاتې شي.
مو بیلو کافګیرو ام چیزا می سازیم کاروبار
مو بیلور تبر چړی او نور وسایل جوړو او دا ټول له زړو وسپنو څخه جوړیږي خو یو من وسپنه په 200 افغانۍ و او وس یو من وسپنه په 300 افغانۍ ده د اومو مواد ولیدو زموش کاروبار خراب کړای دی که چارواکي پاملرنه و نه کړي دغه صنعت له منځه ځي
سلوخ کلن عبد الوهاب چې 23 کالو رئیس د کندز ښار د آهنګرانو په کوڅه کې بیلابل کړی نیز دی بندوالی دی نجاری او دی گلکاری اړوند وسایل جوړوي هغه د خپل کاروبار په اړه ازادي روړی ته وویل
بیل می سازم تیشه تبر داس او
دلته موږ بیل نه بیل چی کولنګ لور تیشه تبرونو بیلا بیل وسایل جوړو خو د سکرو او د وسپنې د بویل وړیدو زموږ کاروبار ټکنه کړای دی د پخوا پښان خون نه لري
په کندز کې د آهنګرانو د ټولنې مرستیال رحمت الله د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په هیواد کې د بیکاری او بېوزلۍ د لمنې راټولولو په هدف باید پر کسبګرانو او دکاندارانو مالیه راټیټه کړي
د هنګری کاروبار شو دی خو هغه په خوانی ګټ وټ پکې نه د پاتې د سکرو او د وسپنې د بیل وړېدو او ترڅنګ د مالیر وړېدو زموږ پر کاروبار یې ناوړه اغیزه کړې ده اړوند چارواکي باید زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي
په کندز او تخار ولایتونو کې د آهنګرانو ترڅنګ یو شمیر نور کسبګران او دکاندارانو هم د مالیه لوړېدو له امله شکایت کوي او وایي چې د تیر نظام په پرتله سږ کال مالیه درې برابر لوړه شوې ده چې ګڼ شمیر کسبګران د ورکړې توان نه لري خو سره له ډیرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه د کندز او تخار ولایتونو د صنعت او سوداګرۍ ادارو د چارواکو نظر هم واخلو
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی لاش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د پر پناه نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
اوریدونکو اوسم ستاسو په غږ دی یو شمیر ثبت شوی پیغامونه اورو
زاد المنانی خبرې د زابل ولایت شمول زده ولسوالۍ خاص د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم باندې سلام اورم د شمول زده ولسوالۍ د سړک چیرې ډېر خراب دی نو د درو څلور په زده ولسوالۍ کار پر وړاندې د لوري فل د داغښتنه مړ لرو انتشاب څخه کاشه دې غوړو ته ورسوي بل دا کوم لارې چې ورسوالۍ ګان فراغلي دا پرې لارې دا ډېرې خرابې دي او دا کوم سچ کارونه کوي باید دا په دغه شان باندې وکړي په سلکانو باندې چې دا پرې لارې را جوړې کړي او کښنی واړه بندونه باید راته وتړي نو یو خو خلک پر کار شي به هم مرکوب را وګرځي او بل به بنیادي کارونه وشي دا مې تاسو جدي ورسنه ده چې تاسو دې وګورئ ته ورسوي یا وزارت انکشاف ریاست
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم زاب غانیم د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ طالبان سزما ده هله ده چې د مش په منطقه کې کلینیک راته جوړ کی دا د مرجی ولسوالۍ د شتي صحه کې کلینیک نسته وروره نو د طالبان سزما ده هله ده چې مش ته کلینیک جوړ کی ځکه مش کوم مریض مرجی ولسوالۍ ته بیاي نو هغه لاړم به خسره خراب دي نو مریض پر ډیر تکلیف مش مرجی ولسوالۍ ته بیاي نو د طالبان سزما ده هله ده چې د ټیکټ په پر ډول توجه وکړي مش ته یو رښتین جوړ کړي د مش په متکه کې وروره د ازادي رادیو څخه د زړه هله کوم چې ما پیغام نشر کړي
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول ته د زړه د کومې سلامونه ویم او د سلام نفس حضرت عمر خبرې کوم د ننګرهار کامې ولسوالۍ نه د ازادي رادیو د ای ایف ایم سپو کې چې کومه وبند شوې ده منګه د اسلامي امارات د مشرانو نه د ریکوست کوم چې مهرباني وکړي بیرته د رادیو په حل کړي او یقین وکړه چې د رادو مزه وسره ورکه شوې ده نو هغه خبرونه او لږ ډیر به ما اورېدل هغه نن به برخي شو
السلام علیکم عزت الله ما د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ سمې اړیکې نیولې نو دا د کجکی ولسوالۍ ته مو سیر اور کیږي نو خور وریب ته نه رسیږي نو د ازادي رادیو د کارکونکو سمې د هله او توجه ده شي نو ژغتر لور پورې چارواک په سیور رسې چې د نور سره ولې شیانات کیږي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
اوریدونکو دوهم نیمایی ته ورسیدو. اتنیمې بجې شوې. وړاندې درته دوه اونیزې خپرونې لرو، نیمه نړۍ او بشري حقونه. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیره کارن ډیکر وایي د بشري حقونو د مدافعانو د ملاتړ لپاره یې په کندهار کې د طالبانو له والي سره خبرې کړې دي. کارن ډیکر پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دوی په شفاهي توګه موافقه وکړه چې بشري حقونه مهم دي. میرمن ډیکر همدارنګ ویلي لیواله ده چې پوه شي په کندهار کې د طالبانو مشران په دې برخه کې څه ډول عمل کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د اروپایي ټولنې د 14 میلیون یورو مرستې خبر ورکړ. WHO پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه مرسته به په افغانستان کې د رواني ناروغانو په درملنه ولګیږي او هم به د هغو کسانو ملاتړ وشي چې د مخدره موادو له امله اختلالات لري. د WHO په وینا اروپایي ټولنه د افغانستان له خلکو سره د یو پراخ او دوامدار روغتیایي سیستم په رامنځته کولو کې متحده ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا FAO په ژمي کې د ډیرو لرګیو د سوځیدو د مخنیوي لپاره په دریو ولایتونو کې د لسګونو هغو کورونو د جوړیدو خبره کوي چې تر ډیره د لمر له وړانګو تودیږي. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې 190 دا ډول کورونه یې په بامیان، بادغیس او غزنی ولایتونو کې جوړ کړي دي. د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیز شورا د ښځو د موقف په اړه کمیسون کې د ایران د غړیتوب تعلیق ته رایه ورکړه. پر ایران د دې شورا انتقاد د مساواتو پر نشټوالي او د مهسا امینی تر مړینې وروسته د مظاهرو پر ځپنې متمرکز وو. په دې اړه پرېکړه لیک ته 8 مخالف رایې ورکړل شوې او 14 غړو سپینې رایې وکارولې. او د فوټبال د نړیوال جام په نیمه فاینل لوبه کې فرانسې مراکش ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او فاینل ته ووته. فرانسه به په فاینل لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخېږي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه میومنی. کورنۍ هغه ځای دی چې ټول وګړي حق لري چې خواښ ژوند پکې تیر کړي. کچېری په کور کې تاو تریخوالی وي نو په ټولنه هم مستقیم اغیز کولای شي. په افغاني ټولنه کې تر ډیره بریده یو شمیر نارینه ځان ته دا واک ورکوي چې د کور ټول اختیار دی له دوی سره وي. میرمنې د دوی په خواښه جامع غوندي خواړه دي خوري او له دوستانو سره دی تګ راتک کوي. حال دا چې ښځې هم په خپل ژوند کې د ژوند د چارو لپاره د انتخاب حق لري. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې میړه د کور په ټولو چارو کې دې ته د پریکړې حق نه ورکوي. لام دې عمل هر ورځ له تاوتریخوالي سره مخ وي.
مې خوښم چې هغه مسلو شو طلاق نه مګرم بخوته که د فامیل مې هیڅ دختر ته بل طلاق نه مګرم.
زه غواړم چې میډه مې سلاشي طلاق نه اخلم، ځکه چې زموږ په کورنۍ کې تر اوسه هیڅ جلی هم طلاق نه دی اخیستی او هیڅ یوه جلی په داسې ظالم کور کې واده شوی هم نه ده. کله چې له میړه نه مې د ضرورت وړ شیان غواړم بد ورد راته وایي. وهی مې دومره یې ووهلم چې ماشوم مې په نس کې له منځه لاړه. که باور نه لرې زه به له روغتون نه استلام درته راوړم.
د ښځو د حقونو مدافع قمر نیازی وای چې د افغانستان په لور پرتو سیمو کې د خځو لژوند نزدکه خبره ده چې په تیر نظام کې دادان دوا چې د افغان میرمنو ستونزې وچړي دا وای چې په یو شمیر سیمو کې بیا نارینه وته د خځو پر وړاندې د خپل مسولیت ادا کول حتی شرم ښکاری
د ځان د پاره د ډیر هار بلی شرم بلی چې هغه د خځو سره په نرمه ژبه باندې وغږیږي یا د خځو په وړاندې خپل مسولیت بل هغه واجبې چې دا هغه ته غاړه کې دي تل به پروا پاتې سوي دي دا غسی د مشرانو څخه ورته په میراث پاتې د تر دا وسه پوري زه یې د سي حالات سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نور دوستانو کې په منطقه کې ډیر مخسوي چې دقیقا نارینه د خزو په وړاندې ځان مسول نه ګړي نه د جوړي او نه جوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه ډیر ځای کې ځان به بي تفاوت ګړي
اغلی نزی وای چې پاک سره کورنۍ کې د پیسو ګټون کې نارینه وي د چې پیسې دوی ګټي نغواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي
چې کله د کار کوي ماش لري تنخواه لري یا فرض مثال د مځکه حاصلات اخلي یا کوم بل کاروبار لري چې هغه څخه ګټه ورته راځي یا کوم شخصي کور لري چې هغه په کرایه ورکړي ده هغه ورته راځي دکانونه لري هغه په کرایه ورکړي ده هغه کرایه ورته راځي یعنی مالک دی یو درآمد ده هغه نارینه بیا خپل خپل ځان مشر ګړي او د خزو په وړاندې بل خصوص څه چې د دې عوامري هغه عوامري څخه باید اطاعت وسی او څه چې د خوخه یغه شای باید په کور کې پاخسي په دې کور کې یو خزه غوخه نه خوري د خزو په استلاب باندې خپه باندې نه لګيږي بوې مګر مجبور ده د خاوند لپاره د غده فرمایش لپاره د غوخه هغه په حقي که یو خزه زړه فرض مثال غوخه ته سوي دا د دې سړي زړه کچالو ته دا او بیا یې ثبوت زړه سوي دي خو دا غوخه ته څوک نه ګوري فقط د سړي چې درآمد لري د دې غوخه ته باید وکتل سي د دې ټول عوامر اتحاد باید وشي هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زمانه خوخیږي دغه رنگ زمانه خوخیږي ماته د دا رنگ ولې راوړای لکه یونیفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سنټر داسې ماشومان ته یو رنگ راوړي خزو ته یو رنگ راوړي جوړې کې ځان ته کوم خوخه د کومونه د خوخه مازی متن پټ کې ور باندې هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې همیشه کل اختیار هم دغه سړی ده چې د مطلری او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه قصده نور مجبور دی چې اطاعت وکړي بالخصوص خزی
په ځینو کورنیو کې چې نارینه خپلې ګټلې پیسې د کور ښځو ته د ساتنې لپاره ورکړي بیا که د ضرورت له مخې یو څه مصرف شوي وي نارینه د کور له ښځو نه دانه دانه حساب غواړي
ښځو ته ورکړي ساتنې لپاره خو ډېر تاکید پرې باندې کوي چې بې ځایه نه کې بې رقم یې نه کې دغسې مې چې درته درکړی دم دغسې درڅخه چې ومې غوښتلم هغه له ځایه راته راوړي ښځه که مري که جوړه ده که نا جوړه ده که د مور کره تللې ده که د خور کره تللې ده خور یې مریضه ده که مور یې د مرګ په حال کې ده خو جناب محترم چې لغه وک چې ما پیسې راکړه د پیسې دی ورته راوخه که هغه په دې پیسو کې یو ورځ خپل زوی ته یا خپل لور ته یو 2 روپۍ ورکړې و یا یو څه شي اخیسته و یا یو کور ته یو څه شي ډیر اړین و هغه له ځای یو ملمر غلی و یو ملمت د پاره یو سودا را وغوښته خو د هغه حسابي به ورکړي او چې حسابي مرته ورکړه که سړی خوش خلق و خو خیر و به منی ورسره که هغه له ځای حساب خراب و سپکې سپوري به اضافه ورته وکړي او ورته به اشتات دعوه چا در کړو د اختیار چا در تر کړو تهدید دی اته و هي ټکی غل مغال په باندې کې ورته وای چې پیدا یې کراته
کله چې لمرمنو سره دا ډول چلن کېږي نو د خپګان لواجې په بیل بیلو ناروغیو اخته کېږي بیا هم مرمن نيزي
بشري حقونو ته احترام نسته درناوی نسته د بشر په سترګ ورته کتل کېږي نه اته او چیرې واکه او اختیار خو به خلیره خبره د چورته ورکی هلته د چي انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کیږي چې هغه عموما روحي ناروغي عصبي ناروغي چې سره سره عموما د ټول امراض د ټول احساس د کمتري د نورو خزو په مقابل کې یو ډول د ځان کمی او ځان به ارزښ غنل دا یو بد پایله لري او بل اخره که یو څوک تګوي نو اتمن کوشش کوي چې هوب د هر ځای نه پیدا کی ترلاسه کی نو ویش کی د هوب د شکل د پاره بیا نو هلته تند نه ګوري چې دا هوب د ساده د لختي دا یا د پاکي دي یا نه پاکي دي هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول کې هغه د حل لارې څخه ترلاسه کیږي د هغه د پاره هڅه کوي داس یو جنون پیدا کیږي په انسانانو کې چې دا خپل یو ناروغي ده دا خپل یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی سخت او ډیر زمانګیره وي
دا چې څه باید وشي چې د کور میرمنې د نارینه ولخوا د اړینو لګښتونو له وجې ونه رټل شي دا هم اغلی نظیره ته وایي
حل لارې ډېر ساده ده ډېر آسان ده اول احساس د مسؤلیت ده دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهي ترلاسه کړي د خدای نه وډار شي سنت طریقه چې دوی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم همدغه اخیرنی پیغام نارینه ته دغه و چې خپل د ښځو سره ښه وکړي چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان د اهل سنت یو نو کله چې موږ پیروان د اهل سنت یو د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو ځان آگاه کو د ښځو په انساني حقونو ته احترام وکړو هغه ته احترام قائل سو زمين کې دا غوی د ضرورتونو په اساس باندې دا غوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته وسیګو خپل د آمدلی په برابر هیڅ خزه دانه پړی چې د هغه خاوند د خپل تر لاستراولنې زیات د خپل خزه ته توجه وکړي نه هر خزه منطق لري فکر لري عقل لري زړسوان دی لري عاطفه لري هیڅ وخت داسې غوښتنه نه لري مګر هغه غوښتنه او هغه ضرورتونه ته خو چې ستا په وسه یې هغه پوره کوي د هغه خلکو سره د رقابت وکړي چې هغه خپل د خزو سره خبر خورد کوي دا هغه چا سره د رقابت نه کوي چې هغه خزو ته پسپک سترګه ګوري هغه کسانو ته د پټولنه کې قدر ورکړي چې خزو ته قدر ورکړي تر څو چې دی خپایلی وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجي سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله راڅخه راضي ده هم سنت طریقه مې په ځای کړې ده او هم په کور کې مې خوشحالي ده یعنی د خزی خوشحالی ټول کورنۍ خوشحالی ده که یو خصه په کور کې خوشاله وي یو مور په کور کې خوشاله وي امي اولادونه خوشاله وي امي خاوند خوشاله وي امي نور فامیل ټول سره خوشاله وي
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري
او خوندو ته مې دا پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی حق اخستل کیږي حق ورکول کیږي نه تاسو باید خپل د حق د اخستلو د پاره په ځان کې هغه ورتیاوي ته وده ورکړئ تر څو چې خپل د حق په اخستلو کې تاسو خپل مقاوي اوسئ استقامت ولرئ مقاومت ولرئ قوت ولرئ کمزوري اظهار تسلیمېدل دای لار نه ده په داسې حالات کې په هیڅ صورت هم تاسو خپل حق نشي ترلاسه کولای نو تاسو خپل د حق ترلاسه کولو لپاره اول ځان آگاه کړئ ځان پوه کړئ چې کله تاسو حق واړئ تاسو باید کوم منطقي دلیل ولرئ د سینې چې تاسو خپل خاوند ته وایئ چې زه خپل حق واړم غوښتل ته وایئ چې شي حق واړئ کور لري ډوډۍ لري کالي لري وژه نه تژه نه د چی شي حق واړئ ته باید هغه حقونه چې دی تا حق دی هغه حقونه ته باید وو پیژنې چې ته ځینې حقوق واړې دا څنګه چې لا نور هم خپل په دغه کې گرفتار سي چې هو دا مې څه بد وکړل نور هم دا خاوند برخورد در سره خراب سي نور هم رویه در سره بد سي چې څه کم بوتي او په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې یا زدي د نور په مخ کې وشرم ولم یا د کم راويستلم د مشرانو مخ کې یا مور پلار مخ کې مې یا خوندې ورونو مخ کې مې ستاده وجې څه څه کم راغلم تر دې چې جوړې کې خراب نه کې نو که ته غواړې چې جوړې باید خپل منطق ولري پوها ولري دلایل ولري چې تر څو د ځان دفاع وکې خود اکتفا وسېږي خیر ده که ستاجبن په ډیرو سختي سره تیری کې هم خوده دفاع وکنن چې تر څو ستا سبا ستا د لور ژوند خې ستا د انګور ژوند خې دا غوي د پاره قرباني ورکه خو مجبور یو نسل نسونه مون قرباني ورکړي دي بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسېګو فقط په دې خاطر باید قرباني ورنه کو چې مون همیشه د قرباني لپاره پیدا یو په دې خاطر قرباني ورکو چې بل نسل ته زمينه مساعده کو تر څو چې هغه خپل حق او حقوق
څخه برخمن سي او خژوند ولري. د خژوند کولو حق ته هر انسان ده. انسانانو کې ټول خزي او نارینه ټول راځي دغه دنیا ده. ژوند موږ په دغه دنیا کې چې راغلیو د خژوند کول د پر راغلیو یوازې د پر مې راغلی چې د زحمتونو او تکلیفونو کړهونو سره مخ شو. د وساینې د پر هم راغلیو چې ځان هم وساکو خژوند هم ولرو او خژوند انتقال کو خپل اولادونو ته هم.
درمنه دوستانو یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاو تریخوالو او نادودو سره سره دوی نشي کولای عدلی او قضایی مرکزونو ته د خپل حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي، ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوی قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړی دي او دې چارې ښځې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هله د چټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، نن په خبرونه کې د بشري حقوقو په نړیوال ورځ باندې باس کو. په دې باس کې را سره ده محترم عبد الستار سعادت، افغان حقوق پو. سعادت صاحب، په پیل کې خوري رضایت مننه کوم چې موږ ته وخت راک. لمړی پوښتنه د څه چې د بشری حقوقو نړیوال ورځ په لومړي ځل څنګه ولمانځل شو، یعنی دغه پروګرام څنګه جوړ شو او کوم شالید تر شا لري؟
د بشری حقوقو نړیوال ورځ د غنوم د یونسکو ورکړی وخت کې دا د بشری حقوقو نړیوال اعلانې د تصویب ورځ ده. د دسمبر لسمه په 1940 کال کې نو د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه چې د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه ته رائے ورکړي د غړي توپ لري، دوی په همدې ورځ باندې دا ورځ منځي. نو د دې امر فلسفه یا د منځنه دلیل د دې اعلامیه د تصویب تاریخ دی.
ساده سب د بشري حقوقو د نړیوال ورځ المنځلو هدف وڅوي، یعنی دا غورز په کوم هدف باندې منزل کیږي؟
د بشری حقوقو د نړیوال ورځ د منځنه هدف درته چې ټول تور پیاد کی غړو هیوازونو ته خصوصا دولتونه مخاطب دي چې دغه دیرش مادي اعلامیه ته دوا وی کله د تصویب کیږي. دته د دوی د تعهد او ژمنتیا یو ځل بیا تمدید شي، همدارس خلکو ته هم دور پیاده شي. د دوی هغه سي حقونه دي چې د دوی نه مجازا کېدای نشي. په دې سبب باندې خلک هم متوجه کیږي چې خپل د دوی حقونو احقاق وغواړي او یو ډول باندې د دولت او د ملتونو ترمنځ د وګړو ترمنځ همدغه تعهد بیا بیرته تازه شي چې ټول لوري ورته خپل ژمنتیا او تعهد ولري.
ساده چې په افغانستان غونډې ټولنو کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ نه لمانځل کیږي، نو دا به کومې بدې اغیزې ولري؟
د بشري حقوقو ورځ په افغانستان کې معمولا ډېر کمرنګ منځل شوی او لامل دا وي چې افغانستان د ډیرو زیاتو کلونو راهیسې څوله سیزي کې په جګړه کې دی او ټول هغه هیوادونه چې په جګړه کې ښکیل دي هغلته د بشري حقوقو د نقص د پراخ نقص زمینه مسایدي، ځکه په جنگ کې په جګړه کې همدغه دیرش مادې چې د اعلامې دي دا ډیر زیات د نقصېدو د خطر سره مخامخېږي. نو تر اوسه پورې څومره دولتونه چې هغو په خپله یو ډول باندې د بشري حقوقو په نقص کې نقش لرلی، مثلا کمن دغه تلویخت و کلونو که چومن دولتون تی راغلی حکومتون دلت نظامون راغلی دوی پیوداول بانی بشری اقونو پنقص که خکیل دی یا اغا استعماری قواتون تی راغلی افغانستان تا ارغالی کرده یا وی پخبلا پدیر پراخ کچه بانده بشری اقونو نقص کرده ده. په دې سبب باندې لدی چې هغه سیاسي تعهد نه دی پاتې شوی د بشري حقوقو نقشه وي، نو هغه منځنه هم ټکنی اوس که څه نوی نظام راغلی دی، اوس د حکومت او د دولت د لسره د تاسیسېدو په حالت کې دي، شاید ډېر زیات متوجه نه سي. اما موږ یو د هغو هیوادونو نه یو چې په 1943 کال کې یوازې 46 هیوادونو رایه ورکړه مثبته، او غړیتوب وخت افغانستان په هماغو 46 هیوادونو کې و چې دې اعلامیې ته مثبته رایه ورکړې. نو افغانستان یعنی په هر نظام چې حق دی چې پیوین منځي. اما زه فکر کوم د دې ورځې د هغه سمبولیک منځنې نه چې ځینو نظامونو په تېره کې منځلې، اما ډېر زیات بشري حقونه نقض کړي، تر دې د منځنې فلسفه دا ده چې په دې باندې باور رامنځته شي او په عمل کې د دې حقونو رعایت مطرح شي. زه فکر کوم چې محض یوازې منځنه چې هغه هم ډېر زیات پوپولیستیکه بڼه ولري، عوام فریبانه ای، هغه نه بیا فکر کوم هغه لږ تعهد چې وي هغه ډېر زیات مهم دی.
مننه سعادت صاحب، د افغانستان اوسنی شرایط ته په کتو سره تاسو د بشر حق څنګه ارزوئ؟
په نړیوالو حقوقو کې اصل دا دی چې یو ځل یو هیواد غړیتوب واخیست، بیا دا کنوانسیونونه دي، خصوصا اخلاص کنوانسیونونه چې یو هیواد هغه ته رایه ورکړي، بیا د هغه نه بیرته ځان ایستله، خاص شرایط خاص تشریفات لري. البته دغه سیاسنا چې ډیر زیات ژور حقوقي او اخلاقي بار لري، هغه خصوص در نه شي استه. نو منګ د بشري حقوقو اعلان اصلي کړی دا هر دولت چې دلته راځي مکلف دی چې هغه رعایت کوي او تعهد ورته ولري. البته یوازې افغانستان کې نه، د نړۍ نورو هیوادونو کې متاسفانه دا دیش ماده په دوا وی کلو کې ډیرو ملتونو هضم کړی نه دی، منګ هم مشکل لرو. اوس یو دولت تاسیس شوی، نوی د تاسیسېدو په حالت کې دی. په اول ځل باندې څلوېښتو کلونو کې حداقل یو جریان راځي د افغانستان اداره په لاس کې نیسي. تمه دا کېږي چې د نړیوالې ژمنې هم عملي شي. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه ده د دولتونو په داخلي او بین المللي مشروعیت کې ډېر زیات کومک کوي. نو زه فکر کوم اوسنی حکومت به دې ته ژمن وي، یا ژمنتیا به نوره هم خپله زیاتوي. تر اوسه دوی د غیر حکومتي ځواک په توګه و چې هغه کې طبعا په جګړه کې د دوی له خوا ته نه د بشري حقونو د نقص مثلا مطرح و، ځکه دوی مقابل لوري هم په ډېر شدید ډول باندې بشري حقونه نقص کړي. مګر اوس د دولت په نقش کې دوی خپل خاص مکلفیتونه لري، او امید داره چې دوی د ترجمان پاتې شي او داره.
په دوسنی حکومت نه د نړیوالو غوښتنه، البته د بشر حق په تړاو اڅه ده، یعنی کومه توجه باید ورته وشي؟
طبعا اوسنی نظام نه، حکومت نه، نړیوال هم دا غواړي چې بشري حقونه نقض نکړي او د ترجمان پاتې شي، متعهد پاتې شي. مګر په مجموع کې د دولتونو په توګه، د مدرن انسانانو په توګه، یعنی ټول مکلف په دې دي. هیڅ دولت په نړۍ کې داسې شته نه چې هغه ځان د بشري حقونو د دغه ارزښتونو نه ځان پردی وبولي. ټول په دې تاکید کوي، مګر تمه ده همدغه ازادۍ او همدغه حقوق، همدغه حیثیت، همدغه کرامت چې په دې اعلامیه کې په باندې تاکید شوی، د ټول ته احترام وشي، درناوی وشي، پرته له دې چې موږ ډېر زیات هغه بین المللي بود ته متوجه سو چې دنیا څه غواړي. زه فکر کوم چې هیڅ دولت هم توصیه ونه کړي، هیڅ دولت هم په داسې اخلاقي موقف کې نه وي چې موږ ته څه ووایو. موږ په طبیعي لحاظ موږ مکلف په دې و د یو ښه ژوند لپاره، د یو متمدنې نړۍ کې د اوسېدو لپاره موږ ضرورت لرو چې دا حقوق ولرو او رعایت یې کړو.
کورودان سعادت صاحب، په پای کې پیغام غواړو.
خدمه پیغام دا دی چې موږ البته زمونږ په دین کې، زمونږ په کلتور کې، زمونږ په اخلاقو کې، زمونږ په دود او دستور کې، هغه څه چې د بشري حقونو په اعلامیه کې راغلي دي، دا مسائل ټول په یو ډول باندې حمایت شوي، یاد شوي دي. همدغه لپاره هم په 1940 کال کې یوازې شپږ څلوېښتو هیوادونو کې ماسې ما یادونه وکړله، افغانستان هغه هیوادونو کې و چې رایه ورکړه.
په هغه وخت کې د نه هیوادونو حتی د مخالفت کړی لکه سعودي لکه د وخت شوروي لکه جنوبي افریقا منفي رای ورکړي، مګر هغه هیوادونو چې مثبت رای ورکړي افغانستان دی. او دا په خپل از منګه غا وقار بین مللي حیثیت باندې مثبت تاثیر کوي. نو زما پیغام دا دی چې منګ په دغه حقونو باندې ځان پوکو، د حکومت وظیفه دا ده چې نظامیانو ته هم دا مسائل تدریس کی، هغه موارد چې ډیر زیات شاید استثنایی زمونږ ځینو ارزښتونو سره استثناءن چې کوچني تناقضات لري، هغه نه بغیر اکثریت موارد تر 90 سره ډیر ادوی ته تدریس شي، دا موارد باندې موږ ځان نه پوکو، خلک هم دا مسائل ورته تفهیم شي، او موږ وشو کولای د حقونو ته لاسرسی ولرو. د بشري حقونو کمیسیون ته متاسفانه په د شلو کلونو کې ډیر زیات نقش نه درلود، خصوصا تر یو کال دوه کاله مخکې پورې. موږ بیرته د بشري حقونو واقعي کمیسیون ولرو چې هغه د انتقالي عدالت بحث مطرح کړي، هغه داسې وقار ولري، د بېطرفي ولري، دغه څو پرستیج ولري چې هغه د افغانستان بشري حقوقو باندې نظارت او څارنه وکړي. د دې کمیسیون بیرته فعالول ډیر زیات مهمه دي. په دې اساس باندې د ماده دولت نه د حکومت نه غوښتنه ده چې د دولت د پرستیج د تقویې لپاره ډیر زر د کمیسیون په جوړولو باندې اقدام وشي، به طرفه آگاه او نیکنامه کسان ورته ورشي چې موږ دغه برخه هم تکمیل شي.
ډیره مننه ساده سپ کور ودان چې خبرونه کې را سره وي. درنو دوستانو، تاسو د عبدالستار سعادت افغان حقوق په خبرې واوریدې د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په تړاو. البته نو دا ود دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستمو وړاندې کړه. تر بیا چې خیر په نور خبرونه کې ستاسو پوزور کازریګو تاسو ته پلو الله سپارو هيچاري.
Let's say so often, I'm the one that's left to bother you. زخمی جوی